روز خوش برایتان آرزو میکنم.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شفیعه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیښه لومړی به خبرونه واوري
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته وایاند غورځنګ د طالبانو د حکومت ویان زمي علماء مجاهد له افغانستان څخه بهر د داعش د بریدونو خطر د موجودیت د خبرداري پړه د ملګرو ملتونو د چارواکي سرګندونو ته په خبرګون کې ویلي دي چې په دغه هیواد کې د داعش د پراخ موجودیت او په ګواښونو د بدلیدو په تړاو د لویدیځو هیوادونو او سازمانونو اندېښنې بې ځایه او پروپاګاندا آمیزه دي. مجاهد په خپل اکسپانه کې لیکلي دي چې د طالبانو امنیتي ځواکونو په افغانستان کې د داعش د پدیدې په وړاندې جدي مبارزه کړې او دا ډله یې سخت ځپلې ده. مجاهد په داس حال کې دغه څرګندونې کړې دي چې له تراګرۍ سره د ملګرو ملتونو د مبارزې د څانګې مشر ولادیمیر ورونکوف د پنجشنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې د اسلامي دولت د خراسان څانګې داعش ډله چې په افغانستان کې فعاله ده له دغه هیواد څخه بهر د بریدونو خطر موجود دی. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت وایي چې په ایران کې میشت دغه ډلې څو ډیپلوماتان د سید مهدی په نوم د هغه افغان ځوان کډوال کور ته ورغلي دي چې ورسره خواخوږي وکړي چې د راپورونو له مخې د ایران د پولیسو د منصبدار لخوا شکنجه شوی وو. دغه وزارت د ایکس په ټولنیزه شبکه کې د سید مهدی په کور کې د دوه طالب ډیپلوماتانو د حضور په اړه لیکي چې دغه ځوان کورنۍ سره د نغدو پیسو مرسته هم شوې ده. په ټولنیزو رسنیو کې په وخت پر شوی ویډیو کې لیدل کیږي چې د ایران پولیسو یو منصبدار دی او افغان ځوان سید مهدی موسوی په اورمیک باندې خپل پخې او هغه شکنجه کوي او درڅنګ یو ولاړه میرمن او خلک چیغي وهي چې هلک پریک دی خو پولیس د هغوی چیغو ته پام نه کوي او دا ځوان هلک شکنجه کوي. خبرونه ته ادامه ورکوو. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمن کېدو وروسته ښځې له زده کړو، کار، روزنې او ورزشي فعالیتونو څخه محرومې شوې دي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې په ویلي کې له نړیوالو ورزشي سازمانونو په ځانګړې توګه د اولمپیک له نړیوالې کمیټې څخه غوښتي دي چې د افغان ښځینه ورزشکارانو ملاتړ وکړي. نو کارپوهانو له ورزشي سازمانونو څخه غوښتي چې د طالبانو لخوا د ورزش په ډګر کې د افغان ښځو پر ګډون بندیز سره خپل مخالفت څرګند کړي. په دغه لی کې ټینګار شوی چې د طالبانو لخوا دغه بندیزونه د افغان ښځو او نجونو د حقونو څخه یو بېساری سرغړونه ده او له ورزشي بنسټونو څخه غوښتل شوي چې په دې اړه پریکند اقدامات وکړي. ایران ښایي په اوکراین کې د جګړې لپاره ژر سلګونه بالستیک وسلې چې د سټلایت لارې رهبري کېږي روسیې ته ولېږدوي. د اروپایي استخباراتي سرچینو د جمعې په ورځ د اګست د میاشتې په نهمه چې د زمري د میاشتې له 19 نیټې سره سمون خوري د روی ترس خبری آژانس دا معلومات ورکړي دي او دا هم ویلي دي چې د روسیې د پوز لسګونه پرسونل په تهران کې روزل کیږي چې څرنګه د فاتح درې سو شپېته بالستیک توغندیو څخه کار واخلي. دا توغندي لنډ واټن وشتلی شي. د دوه استخباراتي چارواکو چې نه غوښتل نمونه افشا شي ویلي چې ګمان کیږي د روسیې د دفاع وزارت استازو تیر کال د دسمبر د میاشتې په 14مه نیټه په تهران کې د ایراني چارواکو سره د فاتح درې سو شپېته او ابابیل بالستیک توغندیو ترلاسه کولو لپاره قرارداد لاسلیک کړی وي. خبرونو ته ادامه ورکوو. د غزې د دفاع مدني سازمان د شنبه په ورځ د اګست میاشتې په 10مه شې د زمري د میاشتې له 10مه نیټې سره سمون خوري وویل په غزه کې پر خوندزي باندې چې پکې فلسطیني به ځای شوی او پناه اخیستی و د اسرائیل د وروستي برید د قربانیانو شمیر څه باندې نوي کسانو ته پورته شوی دی. خو د اسرائیل پوځ ویلي چې په سیمه کې د توندلارو پر یو مرکز باندې برید کړی دی. د فرانسې خبری آژانس راپور ورکړی دی چې تر اوسه د دې شمیرې د تاییدولو په اړه له خپل واکو سرچینو څخه معلومات نه دي ترلاسه کړي. خو زیاته کړې ده که د وژل شویو دا شمیر تایید شي ښایي د غزې په تلانګه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ له تیرو لسو میاشتو راهیسې روان جنګ کې تر ټولو لوی برید وي چې پکې په لوړه کچه مرګ او ژوبله اوښتې ده. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ د اګست میاشتې پنه همه چې د زمري د میاشتې له 19مې نیټې سره سمون وویل چې د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن ادارې پر سعودي عربستان باندې د یرغلیزو وسلو د پلورلو بندیز د لغوه کولو تصمیم نیولی او ټاکل شوی چې په یمن کې د جګړې د ختمولو لپاره پر عربستان د فشار راوستلو پالیسۍ کې بدلون راولي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت یو لولپوري چارواکي تایید کړی دی چې جو بایدن اداره سعودي عربستان ته د ځنو پوځي مهماتو د انتقال د بندیز لري کولو تصمیم نیولای دی. او په برازیل کې چارواکي وایي ولوته کې 55 سنه مسافر او څلور تن عمله پکې سپارو د جمعې په ورځ د اگست میاشتې په نهمه چې د زمري د میاشتې له 19 نیټې سره سمون خوري د دې هواد د ساو پاولو په حالت کې لیدلې او ټول سپاره کسان پکې وژل شوی دی. داوز مندنې چارو خبرونه
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورت لرو چې وروسته له هغه د ملګرو ملتونو د مبارزې د څنګه مشر ولادیمیر ورونکوف په افغانستان کې د داعش د خراسان څنګه د فعالیت خبر ورکړ. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په افغانستان کې د داعش موجودیت او پرګواش د بدلیدو اندیشنې بې ځایه بللې دي. مجاهد وایي د هغوی جنګیالیو داعش ډله سخت ځپلې ده. نور حال په رپورټ کې واوري.
د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد له افغانستان څخه بهر د داعش د بریدونو د خطر د موجودیت د خبرداري پاړه د ملګرو ملتونو د چارواکي څرګندونو ته په خبرګون کې ویلي چې په دغه هیواد کې د داعش د پراخ موجودیت او په ګواښونو د بدلیدو په تړاو د لویدیځو هیوادونو او سازمانونو اندېښنې بې ځایه او پروپاګاندي. نوموړي په خپل ایکس ټولنیزه شبکه لیکلي چې د طالبانو امنیتي ځواکونو په افغانستان کې د داعش د پدیدې په وړاندې جدي مبارزه کړې او دا ډله سخته ځپلې ده.
په افغانستان کې د موجود امنیت ثبات او د قوي امنیتي ځواکونو په موجودیت کې بیا هم د داعش او یا نورو ډلو د شتون او فعالیت په اړه د تشویشونو ښکاره کول د هغو ډلو لپاره کمپاین دی چې باید ودرول شي او د عامه اذهانو د تخریب او مغشوشتیا هڅه ونی شي.
خو تر دې مخکې له ترګری سره د ملګرو ملتونو د مبارزې د څنګه مشر د اگست په اتمه خبرداري ورکړ چې د داعش خراسان څنګه په افغانستان کې فعال ده.
زما د تیر کال د بیان رئیس دوه خطرونه چې په تیرو دوه کلونو کې په راپورونو کې روښانه شوی و له بده مرغه او سرګند شوی دی. لومړی په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه په بهر کې ترګریز بریدونه ترسره کوي.
د ملګرو ملتونو دغه چارواکي ویلي چې د داعش خراسان څنګه په تیرو شپږو میاشتو کې د افغانانو او مرکزی آسیا د وګړو په ملاتړ خپل مالی او لوجستیکی توان زیات کړی دی.
په افغانستان کې د داعش او نورو ترګرو ډلو فعالیتونه د پام وړ اندېښنې په توګه پاتې دي. موږ باید یو موټی شو او پرې نږدو چې افغانستان یو ځل بیا د ترګرو په خوندي پټن ځای بدل شي.
په افغانستان کې د امریکا د سفارت په خوانی مرستیاله انی فورزای مرهم وایي چې په افغانستان کې د داعش د خراسان څنګه د فعالیتونو په اړه اندېښنې ډېرې جدي دي.
ستراتیژیک مشکل دا دی چې ټول هیواد د ترهګرو لپاره د آزاد زون په شان دی او داعش کولی شي له خپلې توندلارۍ څخه په هغه هیواد کې د افرادو د جذب لپاره کار واخلي، ځکه سخت دریځي د حاکمو چارواکو کاري تګلاره ده.
له ترهګرۍ سره د ملګرو ملتونو د مبارزې د څنګ مشر همداراز ویلي چې د داعش د خراسان څنګ ګواښ په اروپا کې د ګواښ د کچې د زیاتوالي لامل شوی او دا ډله د دغه وچې لپاره تر ټولو لوی بهرنۍ ترهګریز ګواښ ګڼل کیږي. سمیع الله جلال زای د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاشر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 شپېته چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 شپېته چنل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو ساوري. د امریکا د جمهوریت ریاست د انتخاباتو بهیر په اوکرين کې په ډیر دقت سره څارل کیږي، ځکه چې د دې انتخاباتو نتیجه د سیمې په امنیت، د امریکا په بهرنی پالیسي، د ناتو ملاتړ، د اوکرين سره د مرستو او روسیې سره په اړیکو اغیزه درلودي سي. د خبريالي میروسولا ګونګادازي د رپورت ژباړه به غورځنګ تاسو وای.
د امریکا د ولسمشر مرستیال کامل هریس تر اوسه پورې د اوکراین له ولسمشر زيلنسکي سره شپږ ځله ملاقاتونه کړې دي چې وروستنی ځل یې د جون په میاشت کې په سویس کې د اوکراین د سولې په غونډه کې وو. په اوکراین د روسیې بشپړ برید د ولسمشر بایدن او کامل هریس د دورې د پیل نه یو کال مخکې پیل شوی وو چې هم د یرغل د امریکا بهرنۍ پالیسۍ ته تغییر ورکړی دی. د اوکراین د پارلمان غړی ایوانا لکیمی پوش سینوزاده وایي چې د روسیې په مقابل کې د اوکراین د مقاومت لپاره د امریکا د قیادت او ملاتړ رول ډیر مهم دی.
خو موږ په دې هم پوهیږو چې متاسفانه اوکراین ته د وسلو د لیږد په موضوع کې یو څه کمښت او سستي احساسېږي، باید چې د یرغل په مقابل کې دا دریځ تغییر ومومي.
د اوکراین د پارلمان غړي دا هم وایي چې د امریکا د دواړو سیاسي ګوندونو ملاتړ اوکراین ته ډیر ارزښت لري او موږ د مرستو د دوام لپاره د هر ګوند حکومت سره کار کولو ته تیار یو.
زه په دې باور یم چې د اوکراین سره باید تر هغې ملاتړ ته دوام ورکړ شي تر څو چې اوکراین مکمل بریالی شوی نه وي.
د اوکراین سره د نړیوالو مرستو په لړ کې زیاتې مرستې د امریکا لخوا کیږي. د کیل د نړیوال اقتصاد انسټیټیوټ د معلوماتو په اساس د اوکراین د جګړې د پیل نه تر اوسه پورې امریکا یو اتیا میلیارډ ډالر د اوکراین په نوم مصرف کړی دی. سیاسي چیرونکو دا هم وایي چې د ولسمشر بایدن او کامل هریس د حکومت لخوا د اوکراین سره مرستې تاریخي ګڼل کیږي.
د دویمې نړیوالې جګړې نه پس دا د اروپایي هیواد سره د امریکا د ټولو نه زیاتې مرستې دي، ځکه تاریخي بلل کیږي.
د سیاسي چارو اوکراینای شنونکو یاهین هبوس کی وای چې د مرستو لګل چې څومره ارزښت لري هم دومره د روسیې نیت معلومول او د اوکراین تصمیم نیول هم ډیر ارزښت لري.
د ولسمشر بایدن دولت چې کومه غټه صحوه کړې ده هغه په نړیواله کچه د روسیې سره د جګړې په خول وو. دوی غوښتل چې د درېمې نړیوالې جګړې مخه ونیسي، خو اوس داسې ښکاري چې نړی درېمې نړیوالې جګړې خواته روانه کړې ده.
همدارنګ اوکراینای شنونکو یاهین وای دا معلومه نه ده چې آیا جمهوریت غوښتون کې به هم د اوکراین سره مرستو ته دوام ورکړي او کنه، ځکه چې په خواني ولسمشر ترامپ څو ځله په اوکراین کې د مالی فساد او د اوکراین د پاوز په وفاداری سوالونه پورته کړی دی.
که چیرې ترامپ بیرته واک ترلاسه کړي نو د اوکراین خلک به ډیر اندېښمن شي، ځکه چې هغه څو ځله اوکراین سره د مرستو د بندېدو خبره کړې ده او حتی چې د ناتو نه د وتلو خبرداري هم ورکړی دی.
خدا خبره څرګنده ده که په امریکا کې جمهوریت غوښتون کې واکمن شي او که ډیموکراتان، په دواړو حالاتو کې د روسیې او اوکراین جګړه او پور پاکې د سولې ساتل به د امریکا د راتلونکي ولسمشر لپاره مهمې او د اندېښنې وړ مسئلې وي. داوه د امریکا غږ د خبریالې میروسلا ګونګادازي د راپور پښتو ژباړه. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
متزا درخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور سیډنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پوري د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
راپورټونه ته دوام ورکوه. سش کال د جورجان په ولایت کې د خټکیو حاصلات زیات سوي دي، خو کروندګر او سوداګر شکایت کوي چې د خټکیو خرڅلاوې کم دي او اړ دي چې خټکی په کمه بیه وپلوري او تاوان وکړي. نور حال پر پور کې ووري. د جورجان د کرنې ریاست په وینا سش کال قریب یو لکه شپاره زره ټنه خټکی سوي دي چې د تیر کال په نسبت دیش په سلو کې زیات حاصل شول کیږي. خدا پریمانی د جورجان کروانګرو ته کوم شزيري نه دي، ځکه چې د خټکیو بازار چندانې ښه نه دي.
سال آینده یې مې تخمشه اترب نه نمیارم ای رقم بازار باشه خو هیڅ نمی کارم. چرا کې آینن ما دوه دانه پر نان خوردارم یې منځه تراکتوربان اک 50000 قرضدار هستم. او میگه پیسہ بیت سرور پرش قرضدار هستم. او میگه پیسہ بیت اینجا خربزه کاری دیم اینم اینجا خربزه است اینم میره سودا کردن میترم چی بگویم میگم
در جورجان خلک چی لکه د نورو افغانانو چی د تلورو لسیزو جنگونو او انفلاسیون د سخت اقتصادي شرایط سره مخامخ کړي دي د طالبانو د بیا واکمنۍ دوه څخه پس نړیوالو مرستو د بندېدو سره د دوی ژوند ډېر هم سخت شوی دي او د خټکیو پلورونکي هم د دې شرایطو اغیزې احساسوي
د اقوانم نو سر نو سستان کسانی کی ویدا جان سودا میگن خرد پروش پولیس میگیرن لوکا سودا میکن اونه هم سر نو سست این سال بیرون ارداد نداریم در سر نو سست مدیریت یک صحیح شوه مدیریت صحیح نمیشه اما مدیریت صحیح شوه کل چیز جور شده میره ان شاء الله
د جوزجان کروانګر دی او کډمی وو پلورن کی ټول د خراب بازار شکایت لري او وای چې خټکی او هندوانه خو پریمانه را روان دي خو خلک د اخیستو توان نه لري
تمام زحماتش همو پولیسش هست دیگه اما پولیسش هست بازو یک لغمنان از همو میگره تمام مصرف خانهش از همو میکشه دیگه تا که خرب دیقان اگر اوسط زندگیش خوب نباشه باز دیگه سردچار مشکلات زندگی میشه دیگه اولاد داره دیگه داره خود مکتب میره آیاشه باتا داره تمام مصرفش از این سر خربوزی شده
د جوزجان د کرین ریاست وایي چې دوی کاروانګرو ته ډاډ ورکوي چې ناهیلي کیږي نه دولت هڅه کوي چې د خټکیو بازار شسه او کاروانګرو ته د هغو د زحمت ثمر ورسیږي
برای دهقان ما اطمینان مهمی است که اونا ناامید نباشند یعنی مایوس نشوند کارشون ادامه بدن ای تلاش خود بکنه ان شاء الله نقصان نمیکنن اداره زراعت همیشه در تلاش هست حتی در بیرون در این باره کوشش هست که باید حاصلات میوه‌جات چیزهایی که در افغانستان فعلا تولید میشه باید در کشورهای خارج صادر شود دهقان ما را کاربارشان اقتصادشان باید خوب شود
خود طالبانو د حکومت د جمونو سره سره د جوزجان کاروانګر د خټکیو د انبار سره پدې تمناستې چې کله به اخیستونکي راځي او د دوی خټکی به خرڅیږي او دوی به خپل کور او بچانو ته رزق پیدا کوي
موږ افساسي پیوستون خبرونه تیرنی او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات کورنه نړیوالې او سیمیزی مسلې چې د عام خلکو پر ژوند اغیز لري ستاسې پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبې تر پنج شنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې
د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري د امریکا د جمهور غشتونکو ګون کاندید ډونالد ترامپ او د دیموکرات ګون احتمالي کاندیدا کامیلا هاریس دواړه د متحده ایالاتو د جمهور ریاست د انتخاباتو لپاره کمپاین کوي په دغه لړ کې ترامپ د هاریس په نژادي هویت پښتني کړی دی او بیا هاریس ترامپ ته د مناظره چیلنج وکړي نور حال پر پټ کې باوري
ډونالد ترامپ د پنسلوینیا پایلت کې چې د سخت سیالۍ تمه پکې کیږي خپل پلویانو ته ویل چې د هغه احتمالي سیاله دروغجنه ده
د سختریزه کین آرکی دموکرات ګوند بادرانو د خپل ګټو لپاره ایوا ګوډاګي کاندیدا ټاکلې ده کامیلا هاریس صفر رای ترلاسه کړې هغه په بشپړ توګه بس پناه ورکونکو او ځواکمنو کسان را مخ کړی ده هم دوی د هغه کمپاین کوي چې زموږ حکومت له منځه وړي او په میلیارډونو ډالر ګټلې دي
ترامپ د چارشنبه په ورځ د تور پوسټ جنرالستان سره په خبرو کې ځینې جنجالي خبرې وکړې هغه دغه مهال د هرست د نژادي هویت په اړه پوښتنه وکړه چې مور هندۍ و او پلار تور پوسټه
هغه تل د هندي میراث برخه وا او یوازې هندي میراث ته ود ورکوي زنه بو هیدم چې هغه تور پوسټ ده خو څو کلم مخکې معلومه شو چې هغه تور پوسټ ده او اوس هغه غواړي چې تور پوسټي او پیژندل شي نه په هیدم هغه هندي ده که تور پوسټي
کاملا هاریس د اوګډې مدیره هیڅ خپل هویت د تورپوستي او سویلي اسیایي امریکایي په توګه معرفي کوي د احتمالي ولسمشرۍ د نمائنده راهسي هغه حتی د بلومبرګ نیوز او مارننګ کنسلټ د سیاسي نظر سنجونو لمخې هاریس په وو کلیدي اعلانونو کې د ترامپ سره یو شامل تر لري چې لاملې په پراخه کچه د ځوانانو تورپوستا او هسپانوي رای ورکونکو ملاتړ دی
په دې سیالي کې تحرک بدلون کړی دی او د دې نشه لیدل کېږي چې ډونالد ترامپ یې هم احساس کوي. تاسې بدل لیدلی به
هرڅ څه چې موږ پورس په جورجیا کې ویغونډې ته ویل چې ترامپ داسې ښکاري چې د هغې په اړه ډېر څه ویل غواړي، خو نه غواړي د سپتمبر په میاشت کې د مهال ویش سره سم د هغې سره مناظره وکړي.
شه ډونالد، زه امید لرم چې تاسو به زما سره د مناظرې په کولو بیا غور وکړي. لکه څنګه چې ویل کېږي که تاسو څه ویل غواړي نو ماته یې مخامخ ووایاست.
تم کېږي چې هرڅ په راتلونکو ورځو کې د خپل مرستیال ولسمشر انتخاب اعلان کړي. هغه لا هم په شیکاګو کې د ګوند کنونسن لري تر څو رای ورکوونکو ته قناعت ورکړي چې هغه د ترامپ په پرتله غوره انتخاب دی. په شمالي کیرالاینا کې رای ورکوونکي وانډا شری وایي چې هغه د دیموکرات ګوند د بایدن پر ځای د هرس په نوماندۍ کېدو خوشاله ده.
زه خوښ یم چې ولسمشر پوسو چې موږ د هیواد لپاره یو ځوان کس ته اړتیا لرو، داسې څوک چې هوښیار او د حکومت کولو لیوالتیا ولري.
د جورجیا رای ورکوونکي ټی سټینلی په دې باور دی چې هریس د ولسمشری د دندې لپاره تیار نه ده.
لومړی د هغې د نوماندۍ په اړه دا واقعا د زما لپاره وحشتناک ده، ځکه چې هغه ولسمشر کېدو ته چمتو نه ده او داسې ښکاري چې هغه د اوس نه ولسمشر ده.
د بلومبرګ نظر پوښتنه ښایي چې د ټاکرونو درې میاشتې مخکې دواړه نوماندان یو شان بلاتر لري. دا د سکاټ سټرنز د رپورټ پښتو ژباړه نظرانه یوسف سي امریکا غږ.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
رپورټونه ته دوام ورکوه. په سویس کې استراري او پیچلو بحراني شرایطو کې د بشري اړتیاوو د ارزونې په رپورټ زموږ همکار وحید فیضی معلومات راټول کړي دي چې اوریدو ته ستاسو پام راګرځوه.
په افغانستان کې ورستر بلی د اقلیمي بدلون په اړه اندېښنې زیاتېږي. په سویس کې د ACAPS په نوم د استراري او پیچلو بحراني شرایطو کې د بشري اړتیاو د ارزونې بنسټ خبرداري ورکړی چې د نورمال حالت څخه د حرارت درجه پورته کېدل او ګرمې څپې، د یخونو ویلې کېدل، وچکالي، سیلابونه او ځمکې ښویېدل په افغانستان کې د اقلیمي بدلون اصلي خطرونه دي. دغه بنسټ د نیوی راپور پر اساس که څه هم افغانستان د ګلخانی غازو د خپرېدو په برخه کې ډېره کمه ونډه لري، خو په نړۍ کې د اقلیم د اغیزو د لسو تر ټولو زیانمنونکو هیوادونو په ډله کې ځای لري. په راپور کې ویل شوی چې د 1950 کال راهیسې هر کال په افغانستان کې د ګرمۍ کچه د سانتیګریډ په کچه 1.8 درجه زیاتوالی موندلی دی.
نړۍ د حرارت درجه په کال کې د 1.5 درجه نه ټیټ ده، نو دا افغانستان کې 1.8 درجه په خپل ځای کې بي ساري ده. دا خو یو د کلنۍ د اوسط نه هغه تفاوت دی. بل موضوع چې ډیر مهم دی هغه دا دی چې په دوبی کې افغانستان هوا حرارت تر 12 درجو پورې هم د اوسط نه لوړیږي، او دا د تشویش خبره ده. په دغه ونې چې مونږ او تاسو خبرې کوو، په افغانستان کې په ډیرو ښارونو کې، په ډیرو ځایونو کې د اوسط نه درجې حرارت تر 12 پورې لوړ دی، او دا د تشویش خبره ده.
په راپور کې راغلی چې په تیرو څلورو لسیزو کې په اکثرو شمالي، لویدیځو، جنوب ختیځو او جنوبي ولایتونو کې کم اورښت ورېدل سب شوي او د وچکالۍ اغیزې زیات شوي دي.
دا دومره لږ لوړوالی نه ده، دا ډېر غټ عدد دی، او دا لوړوالی نه یوازې چې د انساني صحت په هکله تشویشونه ایجادوي، بلکې د زراعت لپاره، د اوبو سرچینو لپاره دا د تشویش وړ خبره ده، ځکه چې مونږ یخچالونه چې مونږ لرو په دغه لوړ درجه حرارت کې دوی ویلې کېدای شي، او د زمونږ هغه ستراتیژیک ذخیره چې دی دا متاسفانه لمنځه ځي. او د زراعت لپاره کله چې د حرارت درجه لوړیږي دا نباتات دا ټول ډیر اوبه ته ضرورت لري او دا ډیر اوبه په داسې وخت چې موږ اوبه نه لرو زمونږ اوبه د اقلیم بدلون له کبله اختلال موندلې ده دا نورمال اوبه او ورښت موږ نه لرو
کارپوهار وای په افغانستان کې د چاپیریال تخریب شدت موندلې چې لمخې دغه هواد د ایکولوژیکی ګواښونو د سبب په برخه کې ل 15 امتیازونه څخه 15 امتیازونه ترلاسه کړي دي په سویس کې د ACAPS په نوم د اسراری او پیچلو بحراني شرایطو کې د بشري اړتیاو د ارزوند د بنسټ پر راپور کې ویل شوی چې د 2013 کال پورې به په پرلپسې وچکالۍ د نورمال حد څخه دورخ کمیدل او بوته ناپایدار تقاضا او د هندکوش هیمالیا د واورو اورخ کمبود به په افغانستان، ایران، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان کې بوته د لاسرسي د کمیدو سبب شي. وحید فیضی د امریکا غږ.
اتصال زموږه ساسي پیوستون خبرونه تیرنی او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیز لري ساسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه هر ماښام په شپږ بجو او دیرشو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې
او د میدان وردګ په ولایت کې د ګوزن پوند د ماشومان د واکسین چاري لپاره خواڅخه چټک سیوی دي ټول لري پروتوسي مترزه کاران رسیږي او په هر کمپاین کې یو لک 50000 ماشومان واکسین کیږي دلته اوس ټول دولتي ادارې ل واکسیناتورانو سره همکار دي نور حال د مریم صافی پر بوت کووري
په میدان وردګ ولایت کې روغتیاي چارواکي وایي چې اوس د خلکو لاسرسي د ګوزان ضد واکسین ته په ټولو لارو او پرتو سیمو کې شته او په هر کمپاین کې شاوخوا یو لک 50000 ماشومان چې عمرونه یې له 50 کلو کم وي واکسین کیږي د دوی په خبره اوس د واکسین تطبیق څخه په ښه توګه نظارت ترسره کیږي او ټول دولتي ادارې ورسره همکار دي په میدان وردګ ولایت کې د کتلوي مافیات ولایتي مسؤل ډاکټر صاحب الدین امرخیل له امریکا غږ سره په خبرو کې وویل چې د تیر په پرتله اوس دوی د پولیو د واکسین د تطبیق په برخه کې ډېرې لاسته راوړنې لري چې هر ماشوم ته چې په هر لری او پرته سیمه کې وي واکسین رسیږي او دوی له واکسین وروسته دقیق ارقام ترلاسه کوي او ښه نظارت کوي
د تیر په پرتله باندې تیر مخکې له دې تحولاتو مطمئن نظارت نه کېده ټول کلیته مانیټورنګ نسلی اوس هر کلیته په داده زم مانیټورنګ زی او ټول کلیته لاسرسي است هیڅ څنګه نسته ټول موسمون له 15 کلیټی په هر راوند کې واکسینېږي او تی راوندو کې نو تبعید ده چې دوی برابر ورکاور نو خو بیا هم سره کوم څه لازم و هغه سي نظارت نه کېده نو په ارقام موږ مطمئن نه اوس په ارقام مطمئن یو په ټول کلی باندې مطمئن یو او په دغه اندازې ماشینې د ټول کلیته ټول موسمون واکسینېږي د دولتي اورګانو د امنیتي اورګانو د قضا ټول د دولت ولایت مقام په استلا پرم لاتل پروګرام د تطبیق سرهسته نو اوس مهال کوم ستون ځنه لري
د دې ترڅنګ د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو هم وایي چې اوس یاد ولایت کې د پولیو یا ګذر ناروغي ضد واکسین تطبیق په وړاندې کوم خان شتون نه لري او د هر لری پرتی سیمه ماشومان ته د ګذر ضد واکسین رسیږي د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو هادي او عبد الله په دې اړه له امریکا غږ سره په خبرو کې داسې وویل
الحمدلله اوس په وردګ ولایت کې د پولیو یا ګذر واکسین په ډیر ښه ډول تطبیق کیږي په خو چې له پولیو واکسین څخه کوم ماشومان به برخي وو د هغو ساحو ته واکسین نه رسېدل اوس ورته واکسین رسیږي او په نور ساحو کې داسې یعنی داسې کومې خاصتونځې نه لیدل کیږي او هیله مند یم تر څو په راتلونکي هم داسې لرې پرتې ساحې چې دي هلته په سمه توګه د پولیو واکسین ورسیږي او تطبیق شي تر څو د دغه ناوړه او خطرناکې ناروغي چې کومه ده د دې نه وژغورل شو
دونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده د امریکا جا آشنا راډیو خبرونه دوام لري ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اورئ